ټاکل شوې ده چې سبا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د ښځو او نجونو د حقونو پر مسلې بحث وشي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست استازي نصیر احمد افایق ازادي رادیو ته ویل چې د غونډې برخوال به د ښځو او نجونو وضعیت وارزوي او د حل پر لارو چارو به بحث وکړي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په پکتیکا کې په تل سکورونو کې د روغتیایي خدماتو د ترسره کېدو په هدف مرکزونه پرانستې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق استازي الکساندر بوتراسا پرون سه‌شنبه په ټویټر لیکلی په دغه کورونو کې امیندوارو ښځو، مندو، نوو زیږیدلو ماشومانو او کوچنیانو ته شپه او ورځ روغتیایي خدمات وړاندې کیږي. دا ناتو سره منشي وايي په راتلونکو ورځو کې به ناتو اوکراین ته هوایي مدافع سیستم وسپاري. ینس ستولټنبرګ پرون په برلین کې د یوې امنیتي غونډې پر مهال له کیف سره دا شمنه وکړه. روسیې د اکتوبر له 10 را په دې خوا د اوکراین پر خرونو بمباري زیات کړې دي چې په ترڅ کې د اوکراین د برېښنا د مرکزونو له دریو نږدې یوه برخه ویجاړه شوې ده. او د استرالیا په برزبن کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شلو اورونو د کرکټ تمریناتي لوبه د باران له امله ودرېده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نوملای بیٹنګ وکړ چې په ټاکلو شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو پس وزیدو د 155 منډو هدف وټاکه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهر کلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په کابل کې د معتادینو د درملنې ابن سینا زربستریج روختون چارواکي وایي هله لرو چې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ بشر دوستانه مرستې لسره پیل شي.
زموږ سره په الحال زر کسان مریضان لرو. امکان لري چې د هوا د سړېدو سره زموږ بستر کسانو تعداد زیات شي. موږ ان شاء الله ورته پوره آمادګي لرو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د هرات خاریان وایي د معتادینو ډیروالی زموږ رواني حالت زیانمن کړی دی.
ټول ځوانان دي، ډیری هغه کسان دي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې معتاد شوي. د هرات خلک چې له سړکونو څخه د تیرېدو پر مهال دا ځوانان ویني، په رواني او ذهني ستونزو اخته کیږي.
دا چې د مرګي ناروغي له نشه یي موادو سره څه تړاو لري، په دې اړه مو د عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر اسدالله صافي سره مرکه کړې.
هغه خلک چې الکول مصرفوي نظر نور خلکو ته 10% زیات په دغه عملیاتو اخته کیږي.
تر نو راغه په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله مې غلا و تلاس واچاوه،
خو چې کله د کار راوغورځېدم ما نور مغلا ته شروع وکړم او بیا په وړه غلا مو کارم نه کېده. ما د کور تشې تمانچه خرڅه کړې، یو لک 1000 تمانچه ما په زر نیمه خرڅه کړې.
او د پروګرام په پای کې و په زړه پورې ډراما لرو.
اسلام تر اوسه کور ته نه دی راغلی، څنګه به خوب راشي؟
څه شی اسلام کور ته نه دی راغلی؟ زنګ دې نه دی وروهلی؟
له ما خوستن رئیس مې سل واره زنګ وروهلی، خو موبایل بیخي بند دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په کابل کې د معتادینو د درملنې ابن سینا زربستریز روختون چارواکي وایي چې د دې مرکز د معتادینو د درملنې بهیر عادي حالت ته راګرځېدلی دی. د ابن سینا مرکز مشر وایي چې تر اوسه له دې مرکز سره بهرنۍ روغتیایي او مالی مرستې له سره نه دي پیل شوي، خو د دې ټول بسترونه فعال دي او په هرو 15 ورځو کې د زرو معتادینو درملنه کوي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما چارواکو تازه دا مرکز لیدلی او اړتیاوې یې ارزولې دي. زموږ همکار دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مالی او تخنیکي مرستو د بنیادو سره په افغانستان کې د معتادینو د درملنې بهیر د معیاري حالت څخه وتلی دی. خو اوس تازه په کابل کې د معتادینو د درملنې ابن سینا زربستریز روغتون چارواکي وایي چې د معتادینو د درملنې بهیر بیرته خپل عادي حالت راګرځېدلی دی. د دې روغتون مشر ناصر منقاد ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې سره پیل شي، ځکه د هوا په سړېدو سره د دوی مراجعین نور هم ډیریږي.
زموږ سره بهرنۍ مرستې تر اوسه نه دي پیل شوې. هیله لرو چې د انساني دوستۍ له مخې زموږ سره بیرته مرسته پایل شي ترسو چې زموږ د هواد دغه د خلکو د نظرونو نغورځیدل کشر لپاره بیرته د جوړولو سبب د دوا وګرځي. زموږ سره په الحال بستر کې زر کسان مریضان لرو، امکان لري چې د هوا د سړېدو سره زموږ بستر کسانو تعداد زیات شي. موږ انشاءالله ورته پوره پر آمادګي لرو د زیات مریضانو لپاره.
د کابل د امنیت قومندانۍ د یوې اعلامیې په خپرېدو سره ادعا کړې چې په تیرو 14 میاشتو کې په کابل کې 1300 زرو محتاجونو ته د درملنې زمینه برابره کړې ده، خو په اعلامیه کې دا نه ویل شوي چې د دې محتاجونو درملنه په کومو مرکزونو کې شوې او په کومو لارو چارو یې درملنه شوې ده. دا اعلامیه داسې مهال خپرېږي چې په تېر یو کال کې د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې محتاجین په زندانونو کې ساتل شوي او هلته په زور د نشو پرېښودلو ته اړ ایستل شوي دي. د ابن سینا مرکز معاون ډاکټر وحیدالله کوشان وایي چې د تیرو میاشتو خلاف په وروستیو کې دوی ته ډېری محتاجین په خپله خوښه د درملنې لپاره ورځي.
مطابق پلان تداوی کې مداریم ده
زموږ د درملنې له پلان سره سم موږ په هر 15 سربېختو ورځو کې د زرو تنو درملنه کوو او خپل کورنۍ ته یې روغ لیږو. موږ ته هر ورځ په خپل خوخه د ناروغانو د کورنۍ او د خلکو استازو او د کلی ملکانو په مرسته 50 شپېته ناروغان راځي
یا مراجعه میکنن په شکل دوا طلبانه.
په داسې حال کې چې دوی ونی مخکي د ملګری ملتونو پراختیايي ادارې $2 میلیون یو ان او ډی سی ادارې ته د دې لپاره ورکړل چې د محتاجینو د درملنې له 3300 مرکزونو څخه 12 مرکزونه بیرته پرانیزي. د یادونې وړ ده چې د ملګری ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یونهما چارواکو تازه د ابن سینا مرکز له نږدې څخه خریدلې او اړتیاوې یې ارزولې دي. د یونهما چارواکو د دې مرکز د وضعیت پر ارزولو سره د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې د محتاجونو د صحي خدماتو لپاره دي د دې مرکزونو کارکوونکو ته معاشونه ورکړي او د داخلي بستر ناروغانو اړتیاو ته پام وکړي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د هرات خاریان په دې خار کې د معتادینو د ډیروالي لامل شکایت کوي او وایي چې په خار کې معتادینو دوی ته ستونزې جوړې کړې دي. دوی وایي که څه هم د طالبانو حکومت څو میاشتې مخکې معتادین د درملنې لپاره په ډله ییز ډول راټول او زندانونو ته یووړل، خو له زندان څخه تر خوشي کېدلو وروسته بیرته په نشو اخته او په خار کې سره راغونډ شوي دي. لبلی خوا بیا معتادین د درملنې په برخه کې د امکاناتو د نشټوالي او خلکو له خوا د زورونې په اړه شکایت کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا په هرات ښار کې د ترقی شهر په نوم د پارک یو برخه ده. دلته څو معتادینو پر سر بټو غړولی او په ډلهیز ډول د هیروین نشه کوي. د هرات خواجه کلا، ترقی پارک، د ښار د نن عمومي سړکونو ګلدانونه او هرات پخوانی فرقه د هغو معتادینو د راټولېدو په سیمه وخت چې څو میاشتې مخکې زندان ته وړل شوي وو، خو اوس له زندان څخه تر راخوشي کېدو وروسته بیرته په نشو اخته شوي دي. د هرات ښار یو اوسیدونکی عرفان وایي چې په ښار کې د معتادینو حضور او ناوړه وضعیت د هرات ښاریان له رواني ستونزو سره مخ کړي دي.
ټول ځوانان دي، ډیری هغه کسان دي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې موتاد شوي. د هرات خلک چې له سړکونو څخه د تیرېدو پر مهال دا ځوانان ویني، په رواني او ذهني ستونزو اخته کیږي. له بده مرغه چې د بېوزلۍ، بیکاری او روان وضعیت له امله معتادین ورځ په ورځ ډیریږي.
خو احتیاط نه یوازې دا چې د هرات د ښاریانو ژوند تریخ کړی او ټولنیزې ستونزې ورته پیدا کړي، بلکې خپل د معتادینو لپاره هم د جسمي او رواني ځورونی سبب شوی دی. په هرات ښار کې د زلمی پونم یو موتات ازادي رډیو ته وویل:
پر خپل لار زو خو لاراویان مو په تیګو او لوټو ولي، زموږ مړی او ژوندیو ته کنځلې کوي. څو وای وروره،
د زمری پونم یو موتات په خپل خوخه دی ته چمتو شوی چې درملنه یې وشي، خو د درملنې امکانات نشته. د دراتلون کې سړی جمیله مل ډیر اندېښمن دی.
زله دولت څخه دا غوښتنه کوم چې زموږ ژوند ته پام وکړي. تر دې وروسته ژمه راځي، بیکار یو، له هر خوا تیږې روانې اوري او لارویان مو وهي. لومړی دی خدای او بیا دی دولت زموږ چاره وکړي. موږ بل څوک نه لرو.
هرات له هغو ولایتونو څخه دی چې له ایران څخه د ګډې پولې درلودو له امله ډیر معتادین پکې اوسیږي. د مالی او تخنیکی ستونزو لامل د معتادینو د درملنې مرکزونو تړل او ځینې مرکزونو کې د بستری خدماتو ځنډول د دې لامل شوی چې درملنې ته چمتو شوی معتادین هم له درملنې څخه بی برخې شي او له ناچارۍ خپلو نښو ته دوام ورکړي. په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې 150 بستریز مرکز مسول ډاکټر محمد سعید نوید وایي چې د امکاناتو نه درلودو لامل د معتادینو درملنه ډیره محدوده شوې ده.
تداوی معتادین در حال حاضر
اوس محل د معتادینو درملنه هر اړخیزنه ده. هم دا اوس چې زلته سره خبرې کوم، په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې ټول پرسونل په پیدو تشکیل کې شامل شوی چې د معاش مستحق وګڼل شي. له دوم رستندوی ادارو سره هم خبرې شوی چې دا مرکزونه بیرته فعال شي او وکولې شي چې په دې ډول د مراجعینو خدمت وکړي.
په هرات ولایت کې له نشوي موادو سره د مبارزې مدیر مولوی حیات الله روحانی ادعا کوي چې په تیر یو کال کې تر 3 ډیرو معتادینو درملنه شوې ده، خو په هرات کې ځینو معتادینو اسادي رډیو ته ویلي په وروستیو میاشتو کې ډیری هغه معتادین چې په زور درملنه ته اړستل شوي چې له زندان څخه تر خوشې کېدو وروسته بیرته په نشو اخته شوي دي.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایروین تا کوای
تا چه غاره چه ما متاد که پا یو دود چوک نه متادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود سرای متاد کیگی
دا بیا چه اویلا
دا خبره می جزاده راجوی دی زهر و کاروان پخبرونه که واره دا
خیر ده پودر ما و حاصی را سرکی نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره
زو لارم تاسی زما سرسام دخمنی کوای
ترنو آوریدم کو تاسی ازادی راژیو آوری چه پر منزنوی چه پو سر بیره پس سلاشاری پینزیف ام چه پو باندی هم آورید لیسی تیبی داکتران وای چه نشه د انسان ذهنی سیستم ګډوډوي او په ځینو کسانو کې د مرګي د ناروغۍ لامل هم کیږي. دا چې د مرګي ناروغۍ له نشه یي موادو سره څه تړاو لري، نشه یي مواد ولې د مرګي د ناروغۍ لامل کیږي، او که څوک د احتیاط تر څنګ د مرګي په ناروغۍ هم اخته وي په دې صورت کې باید لومړی د کومې ناروغۍ درملنه وشي، په دې اړه مو د عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر اسدالله صافی سره مرکه کړې چې په پیل کې د مرګي د ناروغۍ په اړه معلومات ورکوي.
مرګي د اعصابو یو مزمن ناروغي ده چې د ناروغ د مغز قشري برخه کې د برقي دسچارج پیدا او د دماغ نورمال وظایف کې آنی او فوري تغیرات رامنځته کیږي، او د همدغه تغیرات له وجې په مریض کې عرقي، شعوري، ایسي او رواني روحي تغیرات ایجادوي. نخ نخانی دا دی چې مریض کې یو تشنج پیدا کیږي، عملات پیدا کیږي، لاس پخې کیږي، مریض بیوخه کیږي. نو دغه د وجې نه مونږ پیږو چې دا مرګي اپلپسي مریض ده.
په عموم ډول د مرګي ناروغي له احتیاط سره څومره اړیکه لري؟ آیا احتیاط د مرګي سبب کیږي او که د مرګي ناروغي ډیروي؟
تر اوسه زیات تحقیقات په دې باره کې شوي دي او په نتیجه کې ثابته شوې ده چې د تشنج او مخدره موادو ترمنځ مشخص رابطه وجود لري. مثلا هغه خلک چې الکول مصرفوي نظر نور خلکو ته 10% زیات په دغه عملاتو اخته کیږي، او نور مواد لکه تابلیت، تریمادول، تریا، کیروین او نور مستقیما د اعصابو مرکزی سیستم باندې تاثیر اچوي او په نتیجه کې د عرقي اجراتو د زیاتوالي سبب کیږي او د تشنج د ایجادېدو لپاره شرایط برابروي. مرګي ناروغي ډیروي عملات زیاتوي ورته، ځکه هلته مخدره مواد خپله مستقیما د عصبي سیستم باندې تاثیر اچوي او اجرات د منځه وړي، چې اجرات د منځه لار هلته یو انقلابي حالت پیدا کیږي. نو عملات زیاتیگی هلته د مغز نظم خرابیگی، نو مریض شعوری، ایسی، روحی حالت لاسه برکیگی.
نور خلق هم د مرګي په ناروغي باندې اخته وي، او د معتاد د مرګي ناروغي له نورو ناروغانو سره څه توپیرونه لري؟
سرنګه چې مخدره مواد په مرکزی عصبي سیستم باندې مستقیم تاثیر لري او د اعصابو د جراتو تخریب سبب کیږي، نو ځکه هغه معتاد چې په مرګي مریضی اخته وي تشنجی عملات نظر عادی ناروغانو ته شدید وي، که عادی ناروغان زر کنترول کی دا مریضان کنترول نکی زر. کوم مریضان چې معتادی نو هغه باندې زر عملات راځي، تکراری عملات راځي پرې، نو ځکه هلته تخریبات زیاتیږي، مریض کنترول ناموزی.
بی سرپناه معتادین معمولا په کنډوالو تر پلونو لاندې او مردارو لختیو کې له خلکو لرې ژوند کوي. که په دغسې حالاتو کې پر معتاد ناروغ د مرګي حمله راشي، دا حمله به د مرګي له غیر معتاد ناروغ سره څه توپیر ولري؟
کوم مرګي لرونکي مریضان چې په کور کې ژوند کوي، دوی خپل مشخص سهولتونه لري، لکه دوا په منظمه توګه اخلي، حفظ الصحه مراعتولی شي، غذا په وخت ورته رسیږي، د عملاتو د شدت په صورت کې شفاخانو ته رسول کیږي. اما هغه معتاد په مرګي اخته شخص چې په خرابه کې شپې او ورځې سبا کوي، د شدیدو عملاتو امکان پکې زیات وي، سهولتونه نشته، کومکونه نشته، نو مریض ته غذایی مواد، ادویجات داشن په وخت نرسیږي، مریض نشي اغسله. نو هماغه باعث کیږي چې هر عملات چې دې باندې تکراریږي هلته تخریبات زیاتیږي. نو تخریبات د وجې نه مریض باندې زرزر عملات راځي او غیر کنترولي عملات راځي، حتی دام شویلی چې حتی د مرګ سبب هم کیدای شي.
معتاد لومړی د مرګي او که د احتیاط درملنه
څرنګه چې یوازې مخدره مواد د تشنج سبب نه کیږي، بلکې نور عوامل لکه انفکشن، تروما، د وینې د قند تیدوالی، سکته مغزي، د ویتامین بی دولس کموالی، کلسیم کموالی او داسې نور. که چیرې د تشنج مساعد کوونکی عامل یوازې مخدره مواد وي، نو باید معتاد تداوی شي. که مرګي او تشنج نور عوامل ولري، باید اول تشنج تداوی شي. که یوازې معتاد تداوی شي او تشنج تداوی نشي، دا بیا مشکله ده، عملات نه کنترولیږي. اول قدم که عملات باید کنترول شي او بعدا معتادی تداوی شي.
د معتادینو درملنه ممکنه او اسانه ده، ځکه د درملنې مرکزونه هم وجود لري او هلته معتادین ورکې تداوی کیږي. خو هغه څوک چې هم معتاد وي یا هم د مرګي په ناروغي اخته وي، د دې دوو ناروغیو درملنه څومره ممکنه او د درملنې دا پروسه څومره پیچلې ده؟
هر متخصص ډاکټر کولی شي چې معتاد او تشنج تداوی کړي. کله چې معتاد مریض په شفاخانه کې بستر شو، د طبابت طریقه داسې ده چې د کانسلټیشن یا مشورې په نامه یا پروسه په ټول شفاخانو کې وجود لري، او په دې موضوع باندې طبي مشورې کیږي چې په نتیجه کې د معتادینو په شفاخانه کې هم معتاد تداوی او هم د نورو تکلیفو لکه مرګي تداوی کیږي.
یو څوک کولی شي چې په کور کې نشه پرېږدي په داسې حال کې چې د مرګي په ناروغي باندې مخته ده او معتاد هم ده؟
ښه خبره دا دی چې صحي مراکزو کې مریض تداوی شي، دا بهتره ده، ځکه دا یو پروسیجر لري او کور کې دا مشکل دی. نو دا تداوی باید ډاکټر متخصص ډاکټر نظر لاندې تداوی شي، کوم ادویجات چې لازمي هغه ادویجات مریض ته ورکړل شي، او کور کې دا ډیر مشکله به وي. مشکلات به دا وي چې هغه ادویجاتو ته لاسرسی نشي کولی، او په دې نه پوهېږي چې کوم ادویجات وخوري، سره خمتر کیږي. نو کیدای شي عملات ډیر شدید شي، مریض کنټرولولی نشي. همیشه ډاکټر سره باید مشوره کړي.
که یو څوک د احتیاط له امله د مرګي په ناروغي باندې اخته سوی، آیا د شي امکان لري چې کله احتیاط تداوی شي دا د مرګي ناروغي هم ورسره ورک شي؟
او ان شاء الله. که مساعد کوونکی یوازې معتادی مواد مخدره ای، نو که معتاد تداوی شي اسکله هغه باندې عملات نه راځي، او که عامل بل شي نو بیا که احیانا معتادی تداوی شي بیا هم دی باندې عملات تشنجی راځي، هغه علت باید تداوی شي.
آیا پوهې دلست؟ آیا پوهې دلست چې معتادین څه نښې نښانې لري؟ په دې اړه به د ډاکټر وحیدالله کوشان خبرو ته غوږ شو.
اولین مشترک علامه د دوی رفتار خرابوي. هر معتاد چې مواد استفاده کوي ډېر ناوخته پورې دویږي، بیر دین نو وخت پورې ویدی بل د دې په کور کې برخورد کې تغییر راځي، چون هغه شک پیدا کوي چې بابا د څوک بول شي په دسترخوان کې خپل فامیل سره نه کینی. بل د دروغ وي کله چې د مواد استفاده کوي، چون د اور سره د تمایلات او تماس زیات د سوختګي او لایم یا په ګیره کې یا په وختانو کې یا په خصوصا په لاسو کې چې د اور سره د لاسو هغه کې نه د ګوتې سره دا همیشه ځوځي د لګونې تور د دروځي کې نه پکیږي. دا دی الله تعالی یو قدرت ده چې په مخ کې دوه شمې رسونه تثبیتي د چورتو ګوري او د مسلک کې کار کړی بیگ چې د متات ده د خبرې نه دي خبرې چې متقته خبره کوي. یو دفعه خبرو ته شروع کی نو بیا ډیر مشکل سره قطع کوي او مخامخ چې سره ته نه ګوري وسکې ته ګوري دیوال یا چتی هغه ته ګوري د غخو نظافت بیخي خراب د کوم اطراف د سترګې دا د نه نځي او اطراف د سترګې چې توریږي نه میخته نه ځي ببر شي بل دغه اطراف د خولې دغه غوږونه دا قسمت یو قسم شینګل دی دلیل دا چې د مواد استفاده کوي اکسیجن مقدار په داخل وجود کې کمیږي دلته علائم دلته معلومیږي بل هغه د سترګو کوم د وینې رګونه چې دي هغه تواصل کوي سترګې سړيږي خصوصا په چرس کې په تریاک کې خبره چې کوي چې ژبه پړسېدلې غوندې ښکاري پکې د توجه نه کې لاسونه وي نوکانې همیشه رسېدلې نوکانو لاندې چون خیرې پاکول نشي
ایا په هدلاست
ترونو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1290 منځنی چپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ نوراغاتر نشي مخ کې په خپل سیمه کې د سلمانۍ دکان درلود خلکو ته به ویښتان ور جوړول او لدې لارې به د کورنۍ لګښت پرکاوه خو کله چې په نشو اختاسو دکان یې لاسه ووت او غلا وته املا وتړله نوراغا وایي چې آن د کور سامانونه او شتمنۍ هم لوټ کړې ده دا چې نوراغا ولی او څنګه موتاد سو دا بخپله د نوراغا د خلی واورو
بل سلمان ما بل دکان په نارنج باغ کې کار وکولو انډیوالان به دکان ته راغله کې به نسن یو سرګټ وي یو بل وي وختو ګره به موته جوړ کړه کار به مورته کوم یو دم مور سره ونیو موتاد شو اته 1000 روپۍ دایم په سرګټ کې دا پوډر دی ورځي وهل واته کاله می وهل نو واته کالو پورې د 1500 کې حساب کې ډیر پیسې راځي ژوندګی د لاس اور کښ په ګورونه مې د کشران دغه پلان می وزر دی دا وس سم شیشه به میونی مخ وهل د 10 رواني کړم چې روغلی ونه رانه جوړ کړو بس پلار به چر څوک کړم په هغه مم شک کولو په ځان مم کولو دکان مې چې په نارنج باغ کې چې کله د ما پلار کومه پوښ چې ما پوډر شروع کړی زی بیخي هغه دکان ته نور پرې نه خوم ورته مې پلان ماغه دکان کې 3000 روپۍ پیشکی ورکړې د 3500 مې لګولې بمبي او شینې مې جوړ کړم زه خو سړی سره حسابي وکم د خپل حق مې تراوالم وای هغه ټول لور واخلې چې ته پوډر کې زاد دکان څخه کوم قدم روان اخلي به زاغي دکان ته لانړم ام د شنور دوه درې دکان ناربانو ګولې کې مې بلونی ولو دوه درې لکه مې پیشکی ورکړه کال کړه عادت مې سره کو خام ما کوړتم مې سودا لګل کار مې کو نشي مې پکې کولې سرګټو کې مې ول دی ورځ زراته سو پوډر مې پکې وهل خو دکان کې مې کار کو پې نه پویدم خو چې کله د کار راو غورځیدم ما نور مغلاته شروع کړم او بیا په وړه غلامه کارم نه کیده ما د کورته شي تمانچا خرچه کړی یو لکه 20000 تمانچا ما په زر نیمه خرچه کړی ما هم د لاس اور ک په دې رقم باندې ک ما د بد عملی دانشنه کوله ولې بد ما د لاس هغه دکان پلو نو دومره حساب د ما د لاس اور کړو ما چې کله دکانونو نخلاص شوم وطن ته لاړم پلار راته وشته بنور خارته نه ځي ما پلار اشپز هم دی ولس کار کو کنه ما ته وشته بنور خارته نه ځي د کوګانو کې اوسېږي چې د عمل نخلاص شي نو دا عمل خود شي شهر شي په ځان سره نه ګورم په کور کې پردی وزر موږ په پسل کې ګرشه ما ورو راوستي تړلې ما مور خپل ډیره دیندار خزه ده نو زه اوس دې چورت کې دا اوس زه دې نه څنګه پټکم او دا نه چې باندې مونډه کې طالبان دي ګیر دي کې لاس خپدي غوڅي او عمل دې شرابانی کوي کني یو ټیم کې موږ زره وښه مور ترالم چې مور زخه پاوډر نه وام د درې ورځې میکي او پټ پټ تاریخ خور مزان می ساتل پیسو ته غلې موس مون خمارتي چې امام کار پیسې ډیره په 200 کارم نه کیده نو ما دا وزه وس لیدل چې دا وزه څنګه بوزه مور ته می مور ته مړه آرام نه خوري ولته سړی جاړي دوه وزي ور کیده وای هغه سرونی او بل وزم په مار اغله دا خو واه مال مور وزه راکه چې وره ولا مکن هغه تاوان مم در باندې ش وله بچي وره ولا مال راکه زبې 500 تی وانم شیرینی به مشي مار طالبانو منځ کې وزه خرڅ کړه د شل زروزه په 500 روپۍ می خرڅ کړه او زیار انا وی وړل وروره په څلورو مې پنځه مورې ساړې مودې پیدا شو بس مون مرتراله سړی ته وزره مې کې پیسې مرکړې نو دغه شغلاګان مې پکې کړې دي نو کمې نشه نه کوله چې ته ماغه سې کار مو وخت سره کوله لکه مخکې چې څنګه کاروبار کوله نو نن به صدر ته مې چوز بری باور امرانش چې نن ما مخه ژوندۍ واخه دکانونه به مې خپل کور به مې په دې کابل کې
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ترا ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو د ډرامې کې صدا شې د چې نیمه شپه او د کور ټول غړي وې دی خو د اسلم مور ویخوي او زاړي هغه لدی عمل زاړي چې ځوان زوی کورته نه دی راغلی دا چې اسلم چیرې دی ولی کورته نه راځي او رسته به چپی خشي دا په ډرامه کې واورو
الله تو خو زما زوی په وره اوبو کې را وساته خدای په خیر خپل کور ته راولي
واخزه ته ولې لا تروسه ویخه ویده شه نیمه شپه ده
اسلام تروسه کورته نه دی راغلی، څنګه به خوب راشي؟
سشه اسلام کورته نه دی راغلی؟
او نه دی راغلی.
زنګ دی نه دی وروهله؟
لما خوسته رئیس می سلوار زنګ وروهله، خو موبایل بیخی بند دی.
نو تا خو د ډوډۍ پر وخت ویل چې په کور کې دی، ډوډۍ تیز لنه کیږي.
ما ویل را بسی، زه څه خبرومه چې دومره به چنجیږي.
زه ویده شه، دا خو لومړۍ شپه نه ده چې کور ته ناوخته راځي، دا دوه کاله کیږي چې کور ته لکه غل په تیاره کې راځي.
و سړیه داسې مه وایه، دا خو مو مشر زوی دی.
وایي څه چې کرې هغه به ریبې، دا ټول ستا د لاسه.
ولې ما څه کړي دي؟
اسلام ستا د لاسه پوډري شو.
ولې زما له لاسه پوډري شو؟
کله چې به ما نصیحت ورته کوو چې وا لکه ناوخته کور ته مه راځه، یا له فلاني پوډري سره انډیوالي پرېږده، نو ته به لکه سره غومبسه په خوله پورې راونختلې. تا ویل خیر دی هلک دی، زړه یې ماتیږي، فلانه ده وډینګه ده.
او سړیه ته اوس پیغورونه پرېږده، اوس یوه چاره وکړه.
څه چاره وکړم؟
یو معلومات وکړه چې هلک چیرې دی او څنګه دی.
په سترګو ړنده شي، وختي به دې راته ویلي وو چې سلیم کور ته نه دی راغلی. زه اوس په دې نیمه شپه چیرې پسې لاړ شم؟
ته خو نارینه یې، د سلیم همزولی او انډیوالان به درته معلوم یې. له هغو څه پوښتنه وکړه، کېدای شي درک یې معلوم شي.
د غم انډیوالان دي شي، همدغه د اهل انډیوالانو پوډري که اوس ویرېږم چې همدې انډیوالانو په بله بلا نه وي اخته کړی.
خیر دی سړیه، یو معلومات یې وکړه. څه چې وایم زاره مې بېخي وچاوده.
نو زه په دې نیمه شپه چېرته لاړ شم؟
د پولیس حوزې ته ورسه، له هغو څه پوښتنه وکړه.
که پولیسو خپله وظیفه په سمه توګه ادا کولی، نو اوس به د غملړي نشې مواد په ښار کې ازاده نه خرڅېدلی او ځوانان به پې نه اخته کېدل.
ټول پولیس خو هم فاسد نه دي، شکر دی ایمانداره پولیس هم لرو. لږ معلومات خو به درکړي.
ښځې اعصاب مې مره خرابوه، سهار به هم له همزولو او هم انډیوالانو پوښتنه وکړم او هم به پولیسو ته احوال ورکړم. وایي چې د شپې بند اوبه وړی دی، اوس ویده شه، سهار به یې معلومات وکړو.
ته ویده شه، ما ته خوب نه راځي. الهي زما زوی په اور او اوبو کې وساته خدایا، ته یې د سر یو ویښته مه بې ځایه کوئ.
رازا
کماندان صاحب اجازه ده؟
رازی جی صاحب، مهربانی وکئ، رازی په دغه چوکۍ کینئ.
کور مو ودان کماندان صاحب.
جی صاحب خدای دې خیر کی، څنګه راغلاست؟
کماندان صاحب خیرت لکومه شو، له بدې ورځې راغلیم.
ولی څه پیښه ده؟
کماندان صاحب، له پرون رئیس میزوان زوی ورک دی، هر څومره پلټنه چې مې وکړه پیدا نه شو، اوس دا دی تاسو ته راغلم.
ته ودرېږه، زه په دې کتاب کې وګورم. تا زوی څه نومېږي؟
زما زوی اسلم نومېږي، اسلم ولد حاجی انوار.
خا خا، اسلم ولد حاجی انوار. تو ګوره دا له خوب نه وي،
تراکه چې زه وګورم.
اینداغه ده،
بس همدا زما زوی دی، همدا خپل اسلم دی.
حاجی صاحب، له بده مرغه چې د اسلم په باره کې بد خبر لرو.
څه خبره ده قومندان صاحب؟ په اسلم څه شوی دی؟
خبره داسې ده چې اسلام پرون د نشي په وخت کې خپل ونډیوال په چاړه وهلی او وژلی دی. تر دې وروسته اسلام زموږ پولیسو نیولی دی.
څه شی خپل ونډیوال وژلی دی؟
او څو نفر لیدلی، او اسلام هم په خپله خوله اقرار کړی دی چې دا کار ما وکړ. موږ یې دوسیه بشپړه کړه او نن مو سارنوالۍ ته واستوله. اسلام اوس زموږ سره نشته، نور کارونه به یې په سارنوالۍ او محکمه کې معلومیږي.
سشه زما زوی قاتل شو، آیا زه د یو قاتل پلارم؟ ما خو ویل چې نشې یوازې زما زوی را نه واخېست، زما د زوی د نشې له امله یو بل پلار هم بېزوی شو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.